آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه اشرف الله رحیم زویم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې اضافي امریکایي عسکر چې افغانستان ته ځي په جګړه کې به برخه وانخلي. ښاغلی غنی چې د نیویارک په ښار کې د آسیا ټولنې په یوې غونډه کې خبرې کولې، امریکایي کورنۍ ته یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو په دوه اړخیز تړون کې بدلون نه دی راغلی. د همدې تړون له مخې چې په 2014 کال کې د امریکا او افغانستان ترمنځ لاسلیک شو، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته ورسېده او د ټول افغانستان د امنیت ساتنې مسؤلیت په خپل افغان امنیتي ځواکونو په غاړه واخیسته. ښاغلی غنی وویل دا خبره باید ټولو طالبانو ته واضح وي چې هغوی په نظامي لارو چارو جګړه نشي ګټلی. په مکسیکو کې په پرونۍ شدید زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 213 تنو ته ورسېده. ژغورونکو همدارنګه وکړای شو چې د زلزلې نه یوه ورځ وروسته یوه ماشومه د خاورو خزلو د لاندې نه ژوندۍ راوباسي. دغه ماشومې ته وروسته تر هغه د خلکو پام شو چې هغې د خاورو لاندې نه خپل لاس هوا ته پورته کړ. ژغورونکو همدارنګه ویلي دي چې ښایي نور خلک به هم د خاورو خزلو لاندې ژوندۍ ګیر پاتې وي. د نړۍ مشران چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې راټول شوي دي، د میرمنو او نجونو سره د زور زیاتي د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام پیل کړ چې 500 میلیونه امریکایي ډالر ورته ځانګړي شوي دي. د دغه پروګرام تنظیم کوونکي وایي چې په دې پیسو به د میرمنو سره د زور زیاتي د مخنیوي لپاره پروګرامونه تمویل شي. حکومتي پالیسۍ به پرې قوي شي او میرمنو او نجونو ته به خدماتو ته د رسیدو لارې چارې مهیا شي. د پروګرام تنظیم کوونکی وایي چې د دې پروګرام ځانګړی هدف به د انساني قاچاق، د میرمنو وژنې او په کورنۍ کې د میرمنو سره د زور زیاتي مخنیوي وي. ملګرو ملتونو په لیبیا کې د روان کړکېچ د پای ته رسولو او سولې د راتګ لپاره د حل یو نوی لار وړاندې کړې ده. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلام په لوړه کچه د یوې غونډې نه وروسته وویل چې ملګری ملتونه غواړي په لیبیا کې وسنۍ سیاسي تړون اصلاح کړي، په اساسي قانون کې د بدلون لپاره ټول پښتنه یا ریفرندم وکړي او بیا عمومي انتخابات وشي. ښاغلی سلام په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د لیبیا ولس باید د مبهم او داسې وضعیت نه چې په هکله یې هیڅ ډول وړاندوینه نشي کېدلی راووځي. په لیبیا کې د 2011 کال راهیسې چې د معمر قذافي حکومت ړنګ شو، ګډوډي رامنځته شوې ده. اوس په دې هیواد کې دوه پارلمان دي او سیمه ایزې ملیشي د یو بل سره د هیواد په ختیځ او لویدیځ کې په جګړو وخت دي. امریکا وایي د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ریفرندم یا ټولپښتنې سره سخت مخالفت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عراق د کوردي مشرانو نه غوښتي دي چې د ټولپښتنې پر ځای دي د خبرو لپاره د بغداد د حکومت سره په ګډه کار وکړي. د کردستان چارواکو ویلي و چې د همدې میاشتې په 15 نیټې ریفرندم کوي چې معلومه کړي خلک د عراق سره پاتې کېدل غواړي او که خپلواک کردستان غواړي. د امریکا تر څنګ ترکی هم د دې ریفرندم سره اختلاف ښودلی و او خبرداری ورکړی و چې ښایي په کردستان کې د کورنۍ جګړې د پیل کېدو سبب شي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر وخت د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني په خلاف مظاهرې شوې دي. سلګونو مظاهره چانو چې د ایران د بیرغونه ورسره ول، پرون د چهارشنبه پر ورځ د نیویارک په ښار کې د ایران د جمهور رئیس په خلاف مظاهره وکړه. هغوی د ځانونو سره شعارونه هم لګیدول چې پرې لیکل شوی ول ایران آزاد کړه. اکثره مظاهره چان هغه ایرانیان و چې په امریکا او کاناډا کې ژوند کوي. مظاهره چان ویل چې د ایران په خلاف په توند لهجه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا یې خوښه شوې ده. دوی ویل هیله لري چې ورځ به په ایران کې دیموکراسي راشي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دا پریکړه یې کړې ده چې آیا د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمي موافقې نه امریکا وباسي کنه. خو ښاغلی ټرمپ دا ونه ویل چې پریکړه یې څه شی دی. دغه موافقه د امریکا تر څنګ روسي، چین، فرانسې، جرمني او برتانیې په 2015 کال کې د ایران سره لاسلیک کړله. په موافقه کې ایران منلې وه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو او اسانه کېدو په بدل کې به ایران اتمي پروګرام بندوي. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ باید په هر دریو میاشتو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې آیا ایران د دې موافقې په مادو عمل کوي کنه. د محلويش لمخې شاوخوا یو میاشت پاتې ده چې ښاغلی ټرمپ کانګرس ته دا تصدیق کړي چې ایران په موافقې عمل کړی دی کنه، خو د دې محلويش تر رسیدو نه وړاندې جمهور رئیس ټرمپ ویلي دی چې خپل پریکړه یې کړې ده. ترنډونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی پام وکړئ د امریکا ته. جمهور رئیس ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. دا چې د نړۍ هیوادونو ته په خبرو کې څه پیغام درلود، سیاسي مبصر هاشم وحدت یار امریکا غاک آشنا رادیو ته داسې وویل:
اول دا چې د ټرمپ په خبرو کې دیر هغه روزونه پروتو چې معمولا د دنیا رهبران د ځان سره لري، اما خوب خبره کې نه وي. اما د امریکا ولسمشر دا ټولې خبرې په ډاګه کړې او په واضح او په صراحت سره وي چې هغه هیوادونه چې د دنیا د امنیت لپاره په ګواښ کې وي، هغه به د امریکا نه په آرام کې پاتې نه شي او هغوی به د امریکا په اجنډا کې وي. یو دویم مثلا بخصوص و بخصوص چې د شمالي کوریا په اړوند و، کوریا شمالي کوریا په اړه هم د دنیا د امنیت او د سیمې امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. او د دې ترڅنګ سره هغه هیوادونه چې د دنیا تروریزم سره همکاري کوي او د تروریزم لپاره پټنځایونه لري، بخصوص و بخصوص چې هغه پاکستان کې دي چې پاکستان نوم یې وانخسته، لکه القاعده او تروریزم او طالبان، چې طالبان هم په اولین وار د امریکا ولسمشر د تروریزم په قطار کې راوسته چې تر اوسه پورې د تروریزم په قطار کې نه و. دا یو بل یو اعلان و د هغو هیوادونو لپاره چې په پټه د تروریزم سره همکاري کوي. د ایران په مورد کې هغوی د امریکا ولسمشر څرګندونې ډېرې واضح وې چې هغه به هغه توافق چې د ایران سره شوی و د اوباما په دورې کې هغه به کاملا له منځه وړي او د ایران لپاره بعضې اخطارونه لرل.
بله، د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان لپاره خپل نوی پالیسی د مثال په توګه په خبرو کې یاد کړه، وویل چې لدی وروسته به د امریکا اړیکې او ګټې د پوځي ماموریت وګدواله او بڼه ټاکي، نه هغه زماني جدول چې د سیاستوالو لورې تعینېږي. اوس چې ټرمپ د امریکا اړیکې او ګټې پوځي ماموریت پورې تړي، جګړه به ختمه شي؟ د سره
د ټرمپ هدف دا و چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت د نظامی تقسیم اوقات پورې اړه ولري، چې په نظامی تقسیم اوقات کې دوی څومره کولای شي چې په افغانستان کې پرمختګونه راوستلی شي، که اقتصادي پرمختګ وي، که انکشافي وي او که امنیتي وسیږي. بیا به امریکا تصمیم نیسي چې د خپل نظامیان د افغانستان څخه څه وخت را وباسي. خو که چېرته به درک دا وسیږي چې د امریکا فعالیتونه به ټول د نظامی اجنډا پورې اړه ولري، نو بیا نو دا واضح خبره ده چې په جنگ جنگ نه ختمیږي او په جنگ امنیت نشته وستلای کېدلی. جنگ به د جنگ تر څنګ کې خبرې اترې، انکشافي فعالیتونه، اقتصادي پراختیا دا به هم د باید ځان سره ولري، تر څو هغه مشکل چې ناامني رامنځته کړی دی هغه کاملا له منځه یوسي.
بله، ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې دا ویل چې د دې وخت سره رسیدلې تر څو هغه هیوادونه چې درغګرو ډلو سره مالی ملاتړ او امن ځایونه برابرې په ډاګه شي او ورسره حساب کتاب شي. سره د دې چې د هیواد نوم په ډاګه نه کړو، خو ساس په نظر د جمهور رئیس ټرمپ اشاره به کوم هیوادونو ته وه؟
په ملګرو ملتونو کې دا خبره د خاطر یاد کړله چې د دنیا ټول هیوادونه د امریکا سره په څنګ کې ودرېږي او د هغو هیوادونه به خصوص د پاکستان پر وړاندې خپل نظامی اقدامونه وکړي تر څو د پاکستان هیواد مجبور شي، حکومت مجبور شي چې تروریزم څخه خپل همکاري لري کی. او په دې اخرو کې به تاسو دا هم اوریدلی وي چې امریکا دا هم تصمیم لري چې د پاکستان د استخباراتي ادارې لوړ پوړو چارواکو باندې د سفرونو بندیز ولګوي. دوی امریکا ولسمشر په دې خبره کې غواړي چې د دنیا هیوادونو څخه دا غواړي چې هر نوع بندیزونه چې په پاکستان باندې لګیږي او یا هم په ایران باندې لګیږي د امریکا سره په څنګ کې ودرېږي، هماغه بندیزونه د دنیا نور هیوادونه به خصوص اروپایي هیوادونه هم در رقم اقدامونه وکړي.
بله، بالاخره د تروریزم په ضد مبارزه کې به نړۍ د امریکا تر شا ودرېږي.
دلته دوه رقم جګړې دي. یو جګړه د تروریزم سره مبارزه په خاطر چې په دې کې د دنیا اکثریت هیوادونه هم نظر دي، اما بعضی دویم جنگ چې هغه د اتمی جنگ ده، ټکنالوژیک جنگ ده، سایبر یا د سایبری جنگ ده، په هغه کې بیا د دنیا هیوادونه سره فرق لري او مختلف نظرونه لري، به خصوص د شمالي کوریا په مورد کې. تاسو وګورئ امریکا یو نظر لري، اما چین بیا په بعض مسایلو کې طرفداری کوي د کوریا شمالي.
بله،
با وجود دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت
شورا کې امنیت شورا غړي دي. بله، ډیره مننه وحدت یار صاحب کور ودان.
ایلکم
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د عدلیه وزارت وایي 214 افغان ماشومان د کورنۍ او بهرنی امنیت په ضد محکوم یا تورن دي. دغه وزارت وایي چې اوسمهال 800 ماشومان چې اتیا تنه پکې نجونې دي، د ماشومانو د روزنې او اصلاح په مرکزونو کې ورځې شپې سبا کوي. لیمې نیازی په دې باره کې له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان عدلیه وزارت وایي چې اوس مهال په دغه هیواد کې 800 ماشومان د قانون څخه د سرغړونو په تورونو د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې ورځ شپې سبا کوي. د عدلیه وزارت د شمیرنو له مخې د دغه 800 ماشومانو په ډله کې 2 نجونې هم شامل دي. د عدلیه وزارت وایند محمد امان ریاضت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کوم ماشومان چې د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې ورځ شپې تیروي، یا مزنون یا تورن، یا هم د قانوني سرغړونو له امله په بند محکوم شوي دي. د امان ریاضت وینا له مخې په دغو بندي ماشومانو کې ډېر د کورني او بهرني امنیت په تورونو او سرغړونو محکوم شوي دي.
بر بنیاد کتگوری تخلفات تخلف بیشتری اطفال جرای ملای هر
دیر یه در کورنی و بحرانی امنیت پتورون و جرمونو چشمیر یه دوست و جر لستنو ترسیج بندیان دی.
هغه ماشومان چې په دویمه کتگوری که اصول دوش پیت تن شامل دی، پغلاو که دلاس لرلو پتور نیول شوی دی. د دې شمیر سربیره اوس له 12 نور ماشومان هم په دغو مرکزونو کې د قتل په جرم بندیان دي. په دغو بندي ماشومانو کې د سړی تختونه، نشه یي توکو، قاچاق، زنا، لواطات او ترافیکي پیښو کې په لاس لرل هم شامل دي. د افغانستان د عدلیه وزارت وایي دغو ماشومانو ته د لیک زده کړې د امکاناتو تر څنګ د کسب د زده کړې کورسونه هم په دغو مرکزونو کې پرانستي دي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي دوی هره میاشت په کابل او ولایتونو کې د ماشومانو د روزنې او اصلاح له مرکزونو څخه نظارت کوي. دغه کمیسیون وایي د ماشومانو د روزنې او اصلاح په مرکزونو کې ماشومانو ته د زده کړو او حرفې په برخه کې اسانتیاوې برابرېږي، خو لا هم په دغه مرکزونو کې ماشومان له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون صاحب رئیس عبدالاحد فرزام وویل
در بعضی از ولایات مثلا چیز نیستین، تعمیرای استاندارد نیست، تعمیرای
په ځینو ولایتونو کې معیاري ودانی نسته. په ډیرو ولایتونو کې د ماشومانو د روزنې او اصلاح مرکزونه په کرایي کورونو کې دي. دوهمه ستونزه ډیره ګڼه ګوڼه ده. د کابل د ماشومانو د روزنې او اصلاح په یو مرکز کې ډیره ګڼه ګوڼه د دې لامل کیږي چې روغتیایي خدماتو او محیطي پاکوالي ته لاسرسی لږ شي.
د افغانستان د قوانینو له مخې هغه ماشومان چې له 13 کالو ښکته عمر لري او کوم جرم ترسره کړي، د محکمې پر وخت او د محکمې د بهیر وروسته په بندې محکومېدلو په صورت کې دغو مرکزونو کې ساتل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیس وایي چې له ایران څخه افغانستان ته د سشې په نوم د یو ډول نشي توکو د قاچاق مخنیوي ته پام زیات سوی دی. دغه نشي توکي چې په لوړه بیه خرڅیږي د جنوبي ولایتونو په لارو کابل ته انتقالیږي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ چې د کندهار څخه لیږلی دی.
د زابل د نشي توکو په وړاندې د مبارزې پولیس د نشي توکو په لټه کې د موټرو پلټنه کوي. له زابل څخه د کابل کندهار د لوی لارې نږدې 200 کیلومتره برخه تیره سوي. پولیس مقامات وایي چې له دې لارې څخه د هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو ته د نشي توکو د انتقال د ترانزیټي لارې په توګه کار اخیستل کیږي. د نشي توکو پر ضد مبارزې پولیس له خپلو ځانګړو مهارتو څخه یادونه کوي او زیاتوي چې د ډیرو نشي توکو د قاچاق مخه نیولې.
ډیرو ولایتو سره تیر شي او دلته تیر شوي دي، دلته یې موږ بیرته نیسو. ډیر وخت داسې هم پېښه شوې ده چې مانا په چادرې کې، د سیاسرو په چادرې کې راوړي دي، موږ نیولي دي.
د نشي توکو پر ضد مبارزه پولیس وایي چې قاچاقونکي له ایران څخه د شی په نوم یو ډول نشي توکي افغانستان ته راوړي چې معتادین یې ډیری پیسې په لګي. له جنوب څخه کلات ښار ته په دخولي دروازه کې په پلټنه بوخت د نشي توکو د مبارزې د پولیسو د کشف مسول قدرت الله وایي چې له ایران څخه راوړونکو د شی په نوم نشي توکي ډیر خطرناک دي چې ورستربلې د معتادین شمیر هم زیاتیږي.
یک مواد است به نام شیشه که از طرف کابل زیاد میره و از او ما بسیار کوشش میکنیم که از طریق جلوگیری کنیم که مردم ما و وطندارای ما که است از این مواد که است استفاده نکنیم.
د زابل د نشي توکو پر ضد مبارزې د پولیسو مدیریت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې دولس تنه قاچاقونکي له لسګونو ډوله بېلابېلو نشي توکو سره د کابل کندهار پر لویه لار نیولي. د نوموړي ادارې مرستیال دوهم څارن نذیر احمد امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې دوه تنه لوی قاچاقونکي هم شامل دي چې د عادي پلټنو لپاره کابل ته انتقال شوي.
د نشي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت په داسې شپږو میاشتو کې موږ یو سلو څلو دېرش کیلو مختلف ډول مواد نیولي چې په دې کې شامل دي شیشه پکې سات تیزاب سته تاریاک پکښې دي او په دې تړه دغه باندې اټړاو باندې موږ یوولس نفره دولس او دولس نفره نیولي چې په دې کې غټ قاچاقبران دوه نفرې چې هغه موږ کابل ته هغه انتقال کړي.
حکومتي مقامات نشي توکي د دولت د مخالفینو مهمه مالي سرچینه او د نامنیو د دوام عامل ګڼي. دغه راز په کوردننه د معتادینو د شمیر زیاتوالی لویه ټولنیزه ستونزه ګڼي چې له کبله د نشي توکو د قاچاق او کښت مخنیوي لپاره پولیس د خپلو هڅو د زیاتوالي خبر ورکوي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د بیا اسناد افغان کډوالو د رجستریشن پروسه د افغانستان حکومت او افغان کمیشنری په ګډه پیل کړه ده چې تر شپږ میاشتو به دوام وکړي ترڅو ټول بیا اسناد کډوال ثبت سي. په دې باره کې موږ په پېښور کې د افغان مهاجرونو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده. هغه په پیل کې داسې معلومات راکړل.
تاسو معلومه ده چې د تیرې ورځې دا پروګرام په ټول پاکستان کې شروع شوی دی او په دې کې زمونږ یو سنټر یو مرکزونه په ټول پاکستان کې کار کوي. تقریبا اوس مهال تر یو لکه پورې مهاجرین زمونږ ثبت او رجستر شوي دي او دا پروسه انشاءالله پنځو میاشتو نور هم دلته دوام کوي او غواړو چې ټول هغه رجستر شوي مهاجرین چې دلته دي هغه ټول ثبت او رجستر شي.
بله جلیلی صاحب، په دې برخه کې یو لړ شکایتونه هم سته چې د نوملیکنې په مرکزونو کې د مراجعینو څخه پیسې اخیستل کیږي. په دې سره وایي په دې خاطر باندې چې دوی ته ژر نوبت ورکړل سي، دا ولې پیسې د دوی څخه اخیستل کیږي؟
یو موضوع سره باید پوه شو چې دا پروګرام درې برخې لري. لومړی تخنیکي مسایل دي. تخنیکي مسایل لري چې په هغه کې دا انرژي سیستم دی، دا انرژي دي تر وړل دي دا پاکستان د ناظر اې دغه موضوع چې دا هغه چې ریسیکیشن د افغان او مهاجر پیژندنه ده د افغانستان د حکومت پروسیډر هغه کې هغه کارمندان دي او درې مچ دا کراوډ کنټرول خلکو کنټرول دي همدارنګه خلکو ته ټوکن ورکول دي کول دي وخت ورکول دي د کمپرو نمایندګانو او مشرانو سره تماس کوي. هغه د وزارت فرانس یا یا د کمشنری کار دی چې د هغې نمایندګان او د هغې وظیفه ده. موږ تاسو معلومه دي چې په دې څو ورځو کې خپل هغه ابزرویشن یا نظارت سخت کړی دی. بیا هم مسؤلیت د هغې دی، موږ دا مسؤلیت ټول هغې وګړو ته رسولی دي او هغو ته مو ویلي دي او په دې ارتباط هم یو کلیر میکانیزم غوښتنه کړې ده چې دا موضوع باید نشي په ډېر قوي دغه سره په کیفیت سره هم دا موضوع وسره مطرح کړی ده. اوس هم موږ په دې مهال چې تاسو موږ سره خبرې کوئ موږ کوښښ کوو د هغو دغه سیټونه راغلو او هغه موږ تقریبا چې وکتله او دغه ډېره مسایل چې وو هغه به د پاکستان د چارواکو سمسیټو کې کوم شکل مناسب دي چې دوی دې ورته مطرح کړي. په کلکه باندې د دغه شی غوښتنه هم د مسؤلې ادارې نه کړې ده چې باید په دغه کې یو کلیر میکانیزم راشي او بغیر د کلیر میکانیزم نه دا موږ ته د منلو وړ نه ده. لیکن د یو څه اندازه به شکایتونه هم دي. لیکن یو موضوع چې بله هغه دا ده چې د انفارمیشن کمپاین ته هم دا ښه خلک یو څه اندازه چې مونږ کړی هغوی ته نه ګوري. مونږ د 15 میاشتو په خاطر دا پروسه ده، لیکن خلک کوشش دا زیات چې کوم په یو دغه کې راشي په یو میاشت کې راشي هلته ویرې بار چې زرکت یو مرکز تقریبا د 30 کوره دي هلته به تر 30 کوره دي ولاړ وي. خو په هر حال مونږ په کلکه باندې د پاکستان د چارواکو نه د دغې د یو روښانه او واضح میکانیزم غوښتنه کړې ده، او د دغې د خاطر مونږ د خپل نظارت ټول ستېنو په اتباع باندې دغه کړی دی قضي کړی دی او واسیت ته ورځو. بیا هم یادونه وړل چې زمونږ یوازې ویریفیکیشن افغان پېژندنه او مهاجر پېژندنه وظیفه ده په سایټ کې، راوت کنټرول سکیجولینګ او راټول چې دا د افغان کمشنري او دی ده وظیفه.
بله جلیلی صاحب، په پاکستان کې د اوسیدونکو میشت یعنی به اسناد افغانانو چې تاسو مخ کې وویل چې دغه افغان مهاجرو د پاره د مرکزونه 21 مرکزونه دي، دا په لاندې ډول راته وایي چې په کومو ځایونو کې مو دا مرکزونه جوړ کړی دي؟
او موږ 15 مرکز چې دي هغه په کوټه کې لرو، او 15 مرکز چې دي هغه زمونږ په پنجاب، همدارنګه په سند کې، په کراچۍ کې، اسلام‌آباد کې، ټنډي کې، میا ویلی کې، چې پنجاب او سند او آزاد جموں کشمیر خلک ټول دي نه استفاده کولی شي. یوولس مرکزونه چې دي هغه زمونږ په خیبر پختونخوا کې دي. یادونه ورډ په دې چې دوه موږ موبایل ټیمونه هم دي چې لا تر اوسه پورې کار نه دی شروع کړی، خو انشاءالله په هفته نیمه کې به هغه لری پروسیسینګ ته یا ایجنسیانو ته هغه کې به خبر شو.
بله ډېر ښه. دغه مهاجر دا به اسناد، هغه مهاجر چې اسناد نه لري چې دوی اسناد واخلي، د دوی دپاره به پاکستان کې د اوسېدو دپاره جلیلي صاحب څه اسانتیاوې به منځته راوړي؟
یوه خبره داسته کوم مخکې مونږ دا خبره کړې چې دا اسناد یوازې انګلیسي ده یا پرمټ چې پر اساس چې د پاکستان کې د نورو مهاجرینو په اساس اوسي. مونږ ټول مهاجرینو ته دا پیغام ورکوو چې تاسو دا مونږ د افغانستان د حکومت اخلاقي مسؤلیت په اساس باندې چې دغې خپل اسباو په اړوندې لرو، د مونږ د غیر رجستر شده مهاجرینو رجستریشن توافق د پاکستان حکومت سره کړی. پاکستان حکومت یوه ډیټا پیدا کړی، په اخیر کې دا دی چې مهاجر مطمئن دی او د پولیسو هزار او زیر نه به خلاصي. لیکن یوه خبره یادوو چې هر سهولت دلته موقتي دی. مونږ ټولو مهاجرینو ته وایو چې دغه موقت سهولت د خاطره باید دلته پاتې نه شي، بلکې خپل افغانستان ته لاړ شي او د خپل افغانستان په آبادۍ کې هلته خپله ونډه واخلي. مونږ خپل مسؤلیت د حکومت په حیث باندې، د خپل اتباو په حیث باندې ادا کړی، لیکن دا هم ورته وایو، دا غږ پرې کوو، دا ورته وایو چې باید افغانستان ته لاړ شي، په دې موقتي سهولتونو کې باید نه ګډېږي. دا یوازې یو پرمټ او یو چې دې ته شي نور امتیاز نه لري.
بله ډیر مننه محترم عبد حمید جلیلی صاحب، په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو مشر.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
او دا هم د آشنا تلویزیون یو مرکه.
ډیر زیاته مننه له وخت نه مو پروګرام ته په خیر راغلی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا له تګلارې نه ملاتړ اعلان کړی دی او دغه تګلارې ستایلې ده. اخوا ولسمشر ترامپ هم په زغرده له ترګرۍ سره د مبارزې ژمنه وکړله. داسې ښکاري چې د امریکا په ذهنیت کې تغییر راغلی ده. تغییر څنګه رامنځته شو؟
ډېره مننه. تقریبا دغه درې لسیزې کېږي چې افغانان د جنگ له ناخوالو سره مخامخ دي او د جنگ قرباني دي، او دغه جنگ د نورو لخوا په افغانستان باندې تپل شوی ده. لکه څرنګه چې ولسمشر غنی وویل، جنگ د افغانستان په خاوره باندې دی، د خاورې نه نه دی بلکې په خاوره باندې دی او په موږ باندې تپل شوی دی. نو دا دنیا ګوري، ټول نړۍ یې دې شاهده ده چې د افغانستان ولس، د افغانستان امنیتي ځواکونه دلته زیات قربانی ورکوي، هر ورځ دوی وژل کیږي او د جنگ په لومړی قطار کې دي. او جنگ د افغانستان یا صرف د سیمې پوری محدود نه دی، بلکې ترهګر نړیواله ایجنډا لري. هغوی غواړي چې ټول نړۍ تر تعدید لاندې ونیسي او د افغانستان د خاورې نه دوی استفاده کوي. نو د شرایطو ته په کتو سره هم امریکایانو ته معلومه ده او هم د نړۍ نورو هیوادونو ته معلومه ده چې باید په دې حق لباندې جدي اقدامات وشي.
بالکل. ولسمشر ترامپ هم پرون په خپل وینا کې دې ته اشاره وکړه چې هغه هیوادونه باید افشا شي چې له ترهګرو څخه ملاتړ کوي. ځینې هیوادونه افشا کېدو ته ضرورت نه لري. امریکا څه کولی شي په سیمه کې د امنیت د تامین او له ترهګرۍ سره د ورزې په خاطر؟
امریکا په دې حق لباندې د اوسنۍ ادارې د ولسمشر ترامپ تر اپارې لاندې اکثره جنرالان یا د کابینې غړي لکه سیکرټری میټس دا همدارنګ میک ماستر دا د ملي امنیت مشاور سي دا او همدارنګ ډانفورد دا چې دوی افغانستان کې افغانستان ته تللي دي د هغه ځای نه تجربه لري او د افغانستان د شرایطو نه په ښه توګه واقف دي او امریکا تقریبا یو دیرس میلیارد ډالر به کېږي چې پاکستان سره مرسته کړې ده او پاکستان تاسو ګورئ چې کدی خوانه امریکا مرسته ورسره کوي بل خوانه لکه خپله چې امریکایان یا ولسمشر ټرمپ هم همدا وویل چې دوی ترهګر روزي او هغه ترهګر بیرته افغانستان ته رالیږي چې هم افغانستان ځواکونه او هم امریکایي ځواکونه دوی له خوا وژل کیږي.
ډیره زیاتمنه کرا شو له افغانستان سره د امریکا مرسته ته د امریکا بلک هاک هلیکوپټرې افغانستان ته ورسېدلې. ځینې خلک غوښتنه کوي چې افغانستان د بعد له امریکا نه د اف 14 ډوله جنگي جټ الوتکو غوښتنه وکړي. دغه سی غوښتنه مطرح شوې ده له امریکا نه او آیا داسې امکان لري چې اف 14 الوتکې ورته ورکړي افغانستان ته؟
د افغانستان د هوایي ځواک په پیاوړتیا کې امریکا مهم رول لري او په دې برخه کې زیاتې مرستې کړې دي. کومه موافقه چې د افغانستان او امریکې دولت ترمنځ شوې ده نو د هغه لرویا په څلورو کلونو کې یعنی 2023 پورې څه له پاسه 300 الوتکې باید د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړل شي او په دې برخه کې زیات کار روان دی. مهمه دا ده چې موږ خپل پیلوټان ولرو او د الوتکو د ترمیم لپاره او د هغوی د الوزولو لپاره یا د استفادې لپاره خپل کسان ولرو افغان پیلوټان ولرو او په هغه باندې په سکارده باندې کار روان ده. نو د افغانستان شرایطو ته په کتو سره امریکا یې موږ سره مرستې کوي او موږ هم د ځکه چې یو غټ مشکل په سیمه کې د ځواک د انډول نشتون ده. یو طرف ته ډېر قوي هیوادونه دي او بل طرف ته افغانستان دی چې
اوس په اخر امریکا غواړي چې په یو شکل د اشکالو د توازن برابر کړي.
بله همدې لپاره موږ هم کار کوو چې یو نسبي توازن مستر شي په دې برخه کې افغانستان سره لا زیات کومکونه وشي. نو په بیلابیلو برخو کې هغه د هوایي ځواک ته د اردو تقویه ده د ډیموکراتیکو اورګانونو تقویه ده په دې ټولو برخو کې د شرایطو په اساس باندې موږ کار ورسره کوو او ان شاء الله چې هغه څه چې افغانستان ولسی غواړي او زموږ په بهتري کې او د ملک په ګټه وي په هغه باندې به کار وسي او هغه باندې کار وایي.
په امریکا کې د افغانستان د پوځي اړیکو مسؤل احمد شاه کټواز صاحب ستاسو له وخت نه ستاسو له توضیحات څخه ډېره زیاته مننه کوم. کوم واده
مننه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیره وي.
په مکسیکو کې د سه شنبه د زلزلې لامل په سلګونو خلک مړسوي. زلزله د مکسیکو په مرکز مکسیکو سیټی کې چې د ریختر په حساب 0.1 درجه و پیښه شوې ده. په دې حکله نور تفصیل په دې رپورت کې.
د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټی کې ژغورون کې عملیات د نړیدلو ودانۍ او لخواورو ډبرو څخه د مړو او زخمیانو د رایستلو هڅې کوي. د دې زلزلې مرکز د مکسیکو سیټی په 130 کیلومتر کې د پیوبالا سیمه کودل شوی چې خلک د تیرې اونۍ د زلزلې نه لانی دی رغیدلی.
خلک ډیر پریشان دي، ځنې ژاړي او چیغې وهي. ما ځنې داسې کسان ولیدل چې له پریشانۍ نه بے حال شول او وولیدل.
ځایي رسنیو راپور ورکړی چې د ځینو کورنیو غړو د هغو خپلوانو څخه تلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي چې د نړیدلې ودانۍ لاندې بند پاتې دي.
موږ نه پوهېدو چې داسې به کیږي. موږ د دې وروستیو ټاکنونو لپاره د باندې پاتې کیږو. دوه درې ورځو کې به ټاکنونه آرام شي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.